دوستانو السلام علیکم زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یکشنبه هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 20 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 20 سانتي مترو پورې وي. طبی پیخو پر وړاندې مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون ویلي له چې هر شنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي د روان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوي یو افغان وګړو شمیر 400 ته رسیدلی. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پات شنبې پر ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا تیر جهار شنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوندو جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختري د درملنې لپاره په کابل کې 2 روغتونونو ته معرفي کړل. ویل شوي د دغو ماشومانو درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپله یک شبکه لیکلي چې په تېرو 22 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د دواوې لپاره بېلابېلو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون شنبه د سختو اورښتونو او طبیعي یخچالونو ویلې کېدو له امله د سیلابونو بهېدو خبرداری خپور شو. په دې ایالت کې چې وروستیو اورښتونو ډېر ځپلی، پرون چارواکو خبرداری ورکړ چې په ګڼو ولسوالیو کې د طبیعي یخچالونو ویلې کېدو له امله ښایي را روانو ورځو کې سخت سیلابونه وبهېږي. خیبر پختونخوا کې طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مشر محمد قیصر خان ویلي دا ښایي سخت سیلابونه وي او خلک باید تر هر خطر مخکې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. په ایالت کې د اورښتونو اړوندو پیښو له امله په تیرو 15 ورځو کې د 15 ماشومانو په ګډون 26 کسان مړه شوي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې څه کم 2900 کورونه او 26 ښوونځي یا هم بشپړ یا هم قسمن ویجاړ شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وایي له خپل مصري سیال سامح شکری سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوې د بشري مرستو رسولو په اړه هم بحث کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل د خپل مصري سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ په دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هېوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربان پر موافقه کل ارخونه سلا کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا ابربوک تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره خوشبینی ورځ ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. دا مالی مرسته له زیادې مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډېدلې وه او پرون شنبه په ګډ دواړو ګوندونو تصویب کړه. لایحه راتلونکې اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. یو ځل بیا د متقاعدو وګړو اعتراض او لوی سره د طالبانو د ناسم چلند په اړه ادعاوي. افغانستان کې متقاعدین وایي له دریو کلونو زیاده موده یې حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې غږ پورته کړی له ناسم چلند سره مخ شوي دي.
یو اعتراضی ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادیې د مسؤلینو نوې ادعا وایي وروستیو کلونو کې د کورنۍ سرپرستو او کونډو مېرمنو ته ویشل شوې د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه ده ور رسولې.
اکثر بعد یو جنبر جات انتقال چې موسمات په وخت کې منی کې پزلی کې مخوري کې زمي کې پر ساحو د باید تا تنظیم چې انتقال جو خزینه نشي کولای زمو چې انتقال کې
اول اردوغان سره د اسماعیل هانیا لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی. د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربان پر ټینګښت خبرې کړي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
نن یک شنبه ده، د سوریا غوی دویمه او د اپریل یوویشتمه نیټه. د ازادي راډیو خپرونې زموږ پر ویبپاڼه هم ژوندی واورئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نه ورکړې له امله یې اعتراضیه غونډه کړې ده. په کابل کې دغو تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تیرو څه باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې هم ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمېر یې تر 1,00,000 اوړي چې بې وسه او بې وزلې دي او عمر طبقاتو یې څوک کار هم نه ورکوي. له دوی یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي چې اعتراض پر مهال ورسره طالبانو ناسم چلند هم کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي څه باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپله دا ستونزه شریکه کړې خو چا یې په حل کې عملي اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضیه غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډېر بحراني سوی ده، بیخي اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي. یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل اواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان هم واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو اواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دچار
یو. یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4,000 تر 5,000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4,000-5,000 متقاعدین جمع شده بودن. اونها
څلور 15,000 متقاعدین راټول شوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وې چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول. خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په سلواغی یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړې ژوند تریخ کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سمال چې د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یک شنبه هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورې، شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی. بلخوا طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 تنه مړه شوي او 9 ټپیان دي. بلخوا یو شمیر زیانمنو ازادي راډیو ته ویلي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. کسم د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ویان د مرستو د لړۍ د پیل اعلان کړی، خو سیلاب ځپلي د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تمه ده چې البته د اټکل پر بنسټ نن د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندی، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې د باران سطح له 25 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه بیا له 25 تر 30 سانتي متر پورې وي. تفصیل دی راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2500 به کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندویو ادارو په مرسته په بېلابېلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدو کی د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وایي هلمند کې تازه وروختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او کښتونه ډیر کښتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل تلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله هم په 13 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عمومی دروازه چې کوم دیوان لري هغه ټول د دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کور سفرست یم. موږ ټول چې مانان دي وړوندي چې خویندې مې دي مرسته سره وشي نو ډېره به ښه.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دېخوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو وروښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه په شل کلنۍ کې سلیرو ساعت ته ورسېده. اوس ازادي راډیو خبرونه سلیرو ساعت په منځنۍ صفه او لاندو صفه باندې واوري. د ازادي راډیو په اړه ته هم سروار خاله کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ درس ته ټول ژوندۍ خبرونه مو حالته اوریدل شي. تر خوې د خبرونه جدول ته ولاړ شي که واړې تکراری کوم خبرونه واوري او یا هم درس مساسه د خوښ خبرونه مس شوی وي چې کولای شي د خبرونه په جدول کې ومومي. په ټولنیزو رسنیو کې هم مکتوا اسره آسانه دی. ازادي راډیو ټولنیز رسنۍ وساره ایکس پانه زموږ انسټاګرام یوټیوب دارنګه فیسبوک پانه زموږ ساسي په چوپړ کې ده. ازادي راډیو په پښتو او دري ژبه د واتس اپ چینل هم پر لیکل کولای شي. په ډېر فالو کولو سره په ډېر اسانه طریقې باندې ټول خبرونه تر خپل ټلیفون در ورسوي. او د ازادي راډیو اپ هم په پلی سټور او اپ کې شته دی. البته کولای شئ ډاونلوډ یې کړئ او د ازادي راډیو ټولې خپرونې ژوندۍ واورئ. ورپسې بلې موضوع ته چې دا هم د خلکو له اقتصاد سره مستقیما اړیکه لري او په روسیو کې البته له دې برخې نه که څه هم ویل کېدل چې افغانستان په ځانګړي ډول پر انکرهار کې د شاتو د مچیو د روزنې له امله د خلکو اقتصاد ښه شوی او د شاتو تولید هم ډېر شوی. خو په انکرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادي مسؤلین او د دې برخې ماهرین وایي هغو سرپرستو کونډو مېرمنو ته چې وروستیو کلونو کې ورته د شاتو مچۍ ویشل شوي دي د کار روزګار هېڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچۍ یا له هغوی ژر مړې شوي او یا هم تر نورو ځایونو ته تللي دي. د دې اتحادي مسؤلین په دې برخه کې له مسلکي کسانو سره د مرستې غوښتنه کوي او زیاتوي د شاتو مچیو ډېر روزونکي بېروزګاره دي او اړتیا ده چې په لاس نیوي سره خپل مسلک ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجي ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل یو شمېر مؤسسات د مرستې او د کونډو ښځو د اقتصاد پیاوړي کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي. خو په دې برخه کې د یادو ښځو نه مهارت، د مچیو شمېر کموالی، د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچۍ یا مړې شي او یا هم بل ځای ته پکډه شي.
د شاتو مچۍ موږ چې مسلکي کسانو چې دېرش کاله څلوېښت کاله او پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې، موږ نه هم مچۍ مړې کېږي اکثره وخت کې. د ولې په دې خاطر موږ دا اکثره به د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. موسمیت په وخت کې منی کې پسرلي کې اوړي کې ژمي کې په دغه ساحو ته باید دا تقسیم چې انتقال شو، خو ښځینه نشي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې پخوا یې د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو، خو اوس بېروزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغو مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بېروزګاري ختمه شي، مرستې به له ضایع کېدو وژغورل شي او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بېلابېلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي. خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولی. په وینا چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار:
کلونو تجربه موږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولي دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ورکړل شوي دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ تلف شوي دي او یا هم دغه مچۍ ته تېښته کړې ده او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستي دي هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري او ښځو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانۍ ترسره کولی شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي.
د دې پر عوض باندې کولی شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل لار واچوي چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، همدارقم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې دي چې هغه په لار واچوي تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي. خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بیسودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې 115 میرمنو ته د شاتو مچیو 215 صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو مچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې 600 ټنه شاتې تولید کړي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو مشرانو البته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان او سامح شکري د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلابنده شوي د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړل. د خپل مصري سیال سره زیتا د بشری مرستو درسولو ترڅنګ حکان فیدان ویلی شي پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کیدې شي. دا په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویریزه غاړه کې لک تر لګه لس وسلوال وشلې دي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د چې آر ټي ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور له مخې د اسرائیل پوځ او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د لاسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی و. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی، په وژل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندې سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بېځایه سویو په نور شمس کمپ کې د وسلوالې نښتې پر مهال 8 اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې 8 مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړای سوي، غني ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړای سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دوړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4,940 او د ټپیانو شمیر 6,901 ته رسېدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د 6 ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
کور مو آباد چې ازادي راډیو اوري او زما ملتیا کوي زموږ خبرونه سلیر وی ساعت د راډیو ترڅنګ پر وېب پاڼه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونې ژوندۍ زموږ د ویبپاڼې البته په ویبپاڼه کې بخښنې سره ستاسو لپاره د لاسرسي وړ دي. د خبرونې وروستۍ موضوع دا چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وایي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیله ناروغان شخصي روغتونونو ته راجع کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو پلمو پیسې اخلي. دوی دا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډېر معایناتو په روغتونونو کې بستري کول هغه لارې دي چې ځینې شخصي روغتونونه پرې له ناروغانو او د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعاو په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه کېږي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادعاوې مطرح کوي. یو شمیر یې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی سید قاسم وایي چې د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګو یې تیږې درلودې شخصي روغتون ته راجع کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما د تره د زوی ښځه ناروغه شوې وه، ملکي روغتون ته مو یوړه خو موږ ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. وی ویل آفتاب روغتون ته مراجعه وکړئ، هلته مو چې یوړه پوه شو چې پښتورګې تیږې لري، هلته یې درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیات یې هم ترسره کړل. بیلابیلې پلمې یې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته، بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند د ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي همدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشتبرچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل، ډېر معایناتې وکړل، ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده. ومې ویل خیر دی، پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي، ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستي. خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده، ډاکټران مسعود ځان مسؤول نه ګڼي، په قصې د مریض کې څوک نه دي.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي، خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا را زیاته کړه،
داسې ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي چې زه فکر کوم دا په ځای نه دي. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري، خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي، ولی په دغه کچه چې لکه څنګه خلک وایي چې ټولو شخصي شفخانو کې داسې خیانت کیږي، دا ما په فکر درسته نه ده.
د داخلي ناروغیو متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي، خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت، خو نوم نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.